تاسو ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم د تورخم د لانجی موضوع څېړو. د تورخم لار خاینن پرانستل شي، خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لانه د هواره شوې. په دې اړه یو بحث لرو، دغه راز په دې اړه چې د افغانستان هوایي ځواکونو د هلمند په جګړو کې څه رول لوبولی، یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې پر سر خبرې روانې دي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز وایي په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي، او د هغه بریدکوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روانه اونۍ د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې پر سر خبرې روانې دي. په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته پر اوربند موافقه وشوه. په دې ترڅ کې د ننګرهار د ولایت شورا رئیس احمد علي وایي که چېرته له سیاسي لارې دا مسله نه هواریږي، ولس د هیواد دفاع ته چمتو دی.
د مرکزی حکومت نه خواهش کوو چې دغه مسله د ډیپلوماټیکو چارو نه حل کی، کبیا د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل کیږي، د خپل ولسونو باندې غږ وکړي، ولسونو دې ته آماده دي چې خپل وطن نه دفاع وکړي.
د یکشنبې په شپه جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې افغانستان په تورخم کې د پاکستان له لوري د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د دغو تاسیساتو د جوړېدو خبره لا هم نه ده حل شوې. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مایک ویلش وایي په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست، خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تېره اونۍ یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هېواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سم برخه واخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ویلش د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي، او له دې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي. د البانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د البانیایي ځواکونو شمیر دوه برابره زیات شي. د البانیا دفاع وزیر تېره ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دا ژمنه وکړه. د اوس لپاره البانیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 240 پوځیان لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ د البانیا د دې پریکړې هرکلی وکړ. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هغه بریدکوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روانه اونۍ د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی دی او اوس د امریکا په فلوریدا کې ژوند کوي، خبریالانو ته وویل د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی، خو په دې نو خبر چې پر زوی داعش اغېز کړی دی. دی وایي که چېرته د داعش په څیر تروریستي ډلې نه وای، نن به مې زوی را سره و. تاسو به خپل عزیزان لرلی او هیڅوک به نه ټپي کېده. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د یکشنبې په شپه لږ تر لږه 50 سنه ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی د داسې برید قصد لري، پولیس به یې خبر کړي وو. ایران په رسمي ډول نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت وکړ ترڅو د دې هیواد هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوې وې ترلاسه کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 وویل چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ترلاسه کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې په رسمي ډول یې له امریکا څخه نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت کړی ترڅو د ایران د مرکزي بانک 2 میلیارد غلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نړیواله عدلي محکمه یا ICJ به څه پریکړه کوي. د امریکا سترې محکمې په اپریل کې ویلي وو چې دا کنګل شوې پیسې باید هغو کورنیو ته ورکړل شي چې خپلوان یې په بیروت کې په 1983 کال کې د بمی بریدونو پر مهال ووژل شول، او په دې حمله کې چې پر امریکایي پوځیانو وشوه ایران ملامته وګڼل شو. تهران دا رد کړې ده چې په دې بریدونو کې لاس درلود. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډیر ښکې لشي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. د ویل چې پریکړه یې کړې ده چې د ناټو له لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکې میاشت په پولنډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناټو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناټو همداراز پر دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ناټو باید ډیر څه وکړي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولوېده او شپږ شپې تسپرلۍ ووژل شوې، ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوې دي. دا خبر پرون د څېړنې هغې ډلې ورکړ چې مشري یې مصر کوي. دغې الوتکې چې له پاریس قاهرې ته روانه وه، ټوټې یو پتل لیدلې دي. مخکې له دې چې د دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي، د لټون ډلو یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې وې. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تخنیکي ستونزې په نسبت یې د تروریستي برید احتمال ډیر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي دغه الوتکه له غورځېدو مخکې لومړی چپې خوا ته تاوه شوې او وروسته ښي خوا ته. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 340 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړه چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. مسکو د اوربند اعلان وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیه په سوریه کې القاعده او ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانګونو بریدونه کوي. روسیه په حلب کې د سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کوي. د سوری رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري. د سوری د بشري حقونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د جون له 14 راهیسې په سیمه کې په جګړه کې 70 وسلوال وژل شوي دي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال په روانه اتلولۍ کې تیره شپه کوربه هیواد فرانسې له البانیا څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټله. تر دې مخکې تیره ورځ سلواکیا 2-1 په وړاندې روسیې ته ماته ورکړه، او د چهارشنبې د ورځې بله لوبه د سویس او رومانیا ترمنځ د 1-1 په مقابل مساوي پای ته ورسېده. نن به انګلستان له ویلز، اوکراین له شمالي ایرلند او جرمني له پولنډ سره لوبې وکړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د تورخم لار خای نن پرانستل شي، خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسات د جوړولو لانجلانه د هواره شوې. د پاکستان د پوز ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوي دروازه د پاکستان په خاوره کې دنه جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
دا مسله مو په یو بحث کې چېړلې.
سو پوری د ډیورنډ د کرخې مسله د څنګه په خو بنیادی معنی د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نه وی حل شوی. نو دا رنګ زما په خیال کې د څنګه به دغه وخت وخره ولاړیږي.
د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر اغیزمنتوب یو تفصیلي راپور لرو.
د سردار شهید محمد داود خان
د خبرونه په دوهم نیمای کې د جون په شیبو کې په پروګرام کې مو د سلما بنچ نوې پرانستل شوې تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو، او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی وو.
او لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر اغیزمنتوب مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
بي پيلوټ تیاری او کشپي تیاری چې تنه کشپيات کوله چې طالب جبهي جنگ نه کوي. طالب یو سات دلته دی په کشپ دغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دې به تجدید غوښتي.
د اساسي او بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د تورخم لار خاینن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنځ اور باندې وشو. په تورخم کې جګړه د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو پر سر د اکشن بي پورس پیل شوې و، خو د دې تاسیساتو د جوړېدو برخلیک لا نه دی څرګند. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لاره له تېر اکشن بي را پدې خوا وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تاسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودرې شي او سونځه ته خبرو لاله هوار شي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ هم پرون خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په راول پینډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړېدل د دواړو هیوادو په ګټه دي. چهار رنگوی دروازه جوړی شي. دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده، نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبره هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده. دلته به خلک درې شي، کتل کې شي، د پولې دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کې شي. په تورخم کې د دې دروازې کار د یکشنبې په ورځ د جګړې له پیلېدو سره ودرېد. بیا د دوشنبې په ورځ جګړه غلې شوه او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني لوري بیرته کار پیل کړ چې له دې سره بیا ډزې شروع شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زاخلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې ده چې په تورخم کې به د تاسیساتو مسله د خبرو له لارې هواروي او تر څو چې دا ستونزه هواره شوې نه وي پاکستان به هلته کار نه کوي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې له سیاسي او ملي مشرانو سره په یوې مشورتي غونډه کې تورخم پر لانجې خبرې وکړې. پر دې موضوع صالح محمد صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي انجینیر سید اکرم او په پېښور کې له میشت ورځپاڼه لیکونکي روحان یوسفزي سره په یو بحث کې خبرې کړې دي. اوله پوښتنه د ننګرهار د خلکو له استازي انجینیر سید اکرم نه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان پوځیان پر تورخم وسلوال شخړې ته مجبور شول.
چې کله افغانستان لاسته راوړنې ولري د همسایه ملک لخوا مختلف ولایاتو کې فشارونه وارد شوي دي او خلاف د قانون دغه حرکات ترسره شوی چې د دې بلګه تېر ورځو کې مونږ او تاسو ټول د دې شاهد یاستو چې په تورخم کې جګړه د دوه سرحدي قواوو منځ کې شروع شو. ټول افغانان او پارلمان او ټول ولسونه په خپل دغه ځوانانو باندې او سربازانو باندې او افسرانو باندې ویاړي.
بلې وکیل صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، بحث دوام لري. له پېښوره روشان یوسفزای را سره په لاین کې دی. یوسفزای صاحب، تاسو هم بحث ته شرغ لسته، څه تاثیر کړی دی دغه وسلوال نشته په تورخم کې، هلته په پېښوره او په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو پر ذهنیت اولته د ځایي چارواکو عکس العملونه څه دي؟
د دې یقینا په دواړو غاړو باندې ډېر خراب اغېزه ده. دلته خو خاص کر زمونږ د پېښور یا د دې د کوزي پښتونخوا چې کوم خلک دی هغوی هم دا چې کوم امن دوست خلک دی او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روغ جوړه غواړي چې دا زمونږ دواړه داسې هېوادونه دي د وینې رښتې دي، یو بل سره یو بل سره یو خپل وطن قسم لګړي. زه فکر کوم چې دا تر څو پورې د ډیورنډ د کرښې دا مسله د ستونزه په خو بنیادي نومانې د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نوي حل شوي. نو دا رنګ زما په خیال چې د ستونزې به دغسې وخت وخت راولاړېږي.
بله یوسفزای صاحب، دا لانجه خو د دې لانجې حل خو هم ډېره اوږدمهاله پروسه غواړي. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې دا د خلکو په ارادې پورې تړلې مسله ده. په لنډ مهال کې تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
د دې لپاره په کار دي چې په سفارتي توګه باندې د دې سر دواړو هېوادونو چې کوم دی نو امن په لاره باندې د خبرو اترو په لاره باندې سره کېږي او د دې ستونزې د دې یو پوخ یو د غرو باتی چې دا د ډیورن کرخه چې کومه ده یا دلته چې اوس کوم دامنو شو یا دا دوی دروازه جوړول او دغه کوله باید چې د افغانستان دولت چې کوم یو دام په اعتماد کې اخته وي نو دا ستونزه نه ورولاړه شوی او دا خبره چې کوم یو دا لانجه دا په خبرو تر باندې دغه کیږي په سفارتي دغه باندې ځکه چې جام خو د مسلې حل نه دی او موږ خو افغانان اصل چې کوم یو
وکیل صاحب افغانستان او پاکستان د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له واکمنۍ راهیسې د کرښې پر سر جنجال سره لري کله د اوسپنې سیم د غزولو خبره کېدله کله هم د کندې د ایستلو او په دې وروستیو کې هم له ویزې او پاسپورټ پرته چاته له تورخم دروازې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کېدله او اوس هم نه ورکول کېږي اوس ولې خبره جګړې ته ورسېده تاسو فکر کوئ چې ډیپلوماسي ناکامه شوه
د فکر کوم چې دغه د ډیورن کرخه یا دغه مسله چې د قانونو قانونو نه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده دا چې څنګه ورورو ول دا د سفارتونو په توان خبره نه ده دا د دواړو ملکونو د ملتونو او د دولتونو خبره ده دا مسله چې کوم قرارداد او یا غا تاریخ پوره شوی او بیا هم دوی همیش یو فشار راوړي چې دغه موضوع شروع شي نو دا هغه وختونو کې دغه مشکلات افغانستان لپاره ایجادی کی یا فشارونه وارد کیږي چې کله د ماجرینو موضوع را پورته شي او کله دغه حالتونه دوی هغه صفري نقطه کې چې خلاف د ټولو قوانینو ده دوی یو حرکتو کې تر څو چې ټول دنیا دوی په جریان کې واچي حمله د هغوی لخوا شوی او زموږ دغه دفاعي او امنیتي ارګانونه خپل دفاع له خاطره دغه جګړې ته ادامه ورکړه کله افغانستان باز بنیادی کارونه یا نور ممالک چې افغانستان سره تاریخي اخاړي کې لري هغه یو بنیادی کارونه وو کې نو دغه فشارونه رامنځته کیږي زه فکر کوم چې دغه موضوع دغه مشکل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده د دواړو دولتونو او ملتونو ترمنځ خبره ده او دا وخت ضرورت لري او باید دواړه دولتونه او ملتونه په دې کې خبرې وکړي صحیح ده چې موږ افغانستان او پاکستان همسایه ملکونه دي دواړه مسلمان ملکونه دي زموږ هم داوود دوه نه تر درې میلیون مهاجر هلته پراته دي دغه مهاجرو ته عام بین المللي قوانینو مطابق او یو مناسب ټایم دوی ته وټاکل شي تر څو چې دوی په عزت او خپل وطن ته
چدلته زمينه د ژوند دوی ته برابر شي یوسف زای صاحب تاسو چې په خیبر پښتونخوا کې فعال رول لري د خلکو سره هم په تماس کې یاست ورسپانو ته هم لیکنی کوي په ولسی کچا یا هم د مدني ټولونو په استازیتوب د دې لانجې د حل لپاره څه اقدامات سوي دي د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکیچ د کمولو لپاره
په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د پښتنو یو حکومت ته فشار چې کوم نه لاندې دغه شی په کډوالو باندې یا په دغه باندې البته دوم رضا ظاهر ده چې لوګو نه ویره ترخه خو موجود دي چیکینګ او هغه دغه کوم دی نو هغه زیات شوی دی خو د دې سره سره چې دلته روزانه کم تګ راته وو د افغانستان لکه زمونږ چې هغه ځنه کوم مریضان بیماران به دلته د پیښور هسپتالونو ته راتلل اوس هم بلا چې کوم دی نو د تجارو بلا ګاډي چې کوم دی په سهونو باندې ولاړ دي د دې غاړین د هغه غاړین
وکیل صاحب په داسل کې چې افغانستان له ناټو څو اروپایي هیوادونو دغه راز امریکا سره امنیتي او دفاعي تړونونه لري افغانستان د پاکستان په وړاندې په سیاسي او ډیپلوماټیک ډګر کې د برلاسي لپاره له دغو تړونونو څومره استفاده کولای شي ستاسو نظر څه دی
تر اوسه پورې دغه ملکونه چې دلته ناټو دی یا نور دوست هیوادونه دي د افغانستان امنیتی ارګانونو سره دوی خپل اماده کومکونو ته ادامه ورکوي امنیتی او دفاعي ارګانونه هر نوع امکانات د دې لري چې خپل د خاورې وطن دفاع وکړي خو موږ د دوی نه غوښتنه وده ده چې باید په داسې حالاتو کې ډېر مستقیما زموږ دفاعي ارګانونو نه دوی ملاتړ وکړي
تاسو د دوړو په خبرو کې یو انده ټکی دا و چې جګړه د حل لار نه ده نو په داسل کې چې افغانستان او پاکستان دوړو د سختريزو له تحرکات او زیانمن شوی
افغانستان امیش افغانستان صلح غوښته افغانستان امیش جګړې ته ترجیح نه دی ورکړې افغانستان اوسنۍ رئیس جمهور هم هر فرد په لاړو سره کېناسته د صلح لپاره د امنیت لپاره د تروریزم د ختمولو لپاره افغانستان همیش صلح غواړي او په جګړه کې هیڅ کله د هیڅ هیواد ګټه نشته خو موږ
غوښتنه دا کوو چې باید همسایه ملکونه افغانستان ته د یو مستقل او آزاد هیواد په سترګه وګوري او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
بل یوسفزای صاحب، تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغه لانجې د حل لپاره چې اوس په تورخم کې ولاړ سوي؟
زه هم دا غواړم چې دا څنګه چې پرون د افغانستان دغه اشرف غني چې دی چې یاره مونږ به هټه خبرو تر دا مسند په خبرو تر حل کول غواړو. جن طرف چې څنګه مونږ غلي دا څنګه د پاکستان دغه تم پکار دي، د دې هیواد تم پکار دي، د دې زم خلکو ته پکار دي. دې سره سره په لوسی کچمانی هم یا زموږ چې کوم داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه دا لري، خاص کرځبه د پښتنو د کوم پرس ګوندونه په غوړ کوم، هغوی هم دغه دلته په میډیا باندې دغه خبره کوي چې دا سره کېناستل پکار دي او د دې مسلې چې کوم نو یو مستقل حل پکار دی. او څنګه چې دوی وویل یقیناً چې افغانستان ځانته یو خود مختار آزاد هیواد دی او یو بل په دغه کې چې کوم نو لاسوهنه او دغه دا ډېر بد اغېزي وروړي.
وکیل صاحب، تاسو که په لنډ کې راته وایست چې تاسو څه حل لاره پیشنهاد کوئ د دې اوسنۍ لانجې د حل لپاره چې ورځ په ورځ یې لمن پراخېږي؟
زه د همسایه ملک نه دا غوښتنه کوم چې باید په دغه حالاتو کې که په دوی باندې د ایالات متحده امریکا نه فشار راځي یا نور ملکونه د دوی باندې فشار راوړي او دوی او خپل مشکلاتو کې سر راګر کیږي، دوی باید افغانستان د دې اعلی ونه ګرځي چې دغه ټول توجه د دنیا او د افغانستان دغه یو نقطې ته راوړي. دغه سفلي نقطه چې ده دا د نن نه ده، دا د لسهاو کالو نه ده. زه فکر کوم چې اوس هم دغه نقطه چې عمل ته ده دا د ډیپلوماټیک لارې نه د لپاره دی او حل لارې وسنجول شي او باید هیڅ کله جګړه نه ده ویل طرف آغاز شي او نه زمونږ نظامیان جګړه کوي. او کله چې د همسایه ملک له خوا زمونږ په نظامیانو باندې حمله وشي نو دوی الحمدلله ښه مورال لري، ټول افغانان د دوی ملاتړ دي او دوی خپل د وطن او خاورې او ناموس نه دفاع کوي.
د افغانستان پاکستان په اړیکو کې د وروستي راپورته شوي کړکېچ په اړه بحث مو له ازادي راډیو واورېد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي راپورته شوی کړکېچ موضوع څېړل کېږي. خو اوس یوه بله موضوع راخلو. آیا د افغانستان هوایي ځواک د هلمند په جګړه کې ماسر تمام شوی دی؟ په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په خپل تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
تورن سمیر د هلیکوپټر الوتکې دروازه وتړله. تور غټه عسکری خولی چې د اوږده لین یا ویر سره تړل سوی ده پر سر کړه او په خولی کې تړلې مایک خولی ته سموي. غواړي په دې پرواز کې د انجینرۍ او پیلوټانو ډلې سره خپله اړیکه جوړه کړي. دوی سنگین ته ځي او غواړي د ورځې په دې پرواز کې ځینې جنگي او خوراکي توکي ورسوي.
ما روزانه تقریبا در حدود 600 700 500 ما پرواز داریم.
سمیر وای موږ هر ورځ د پنځو تر اتو ساعتونو پورې الوتنې لرو. کله تر دې هم پروازونه ډیر سي ځکه ځینو هغو سیمو ته چې په محاصره کې دي د دې هلیکوپټر په واسطه اکمالات کوو. زموږ سره په دې روزمره الوتنو کې د کندهار، کابل او شندن څخه راغلي پیلوټان مرسته کوي. موږ د پنځو شپږو الوتکو په مرسته بیلابیلو سیمو ته د توکو د لیږد دنده په غاړه لرو. کله کله په توده او ګرد هوا کې د می ولس د ترانسپورټي الوتکو پورته کېدل ستونزمن وي. خو په هلمند کې چې د مساحت له نظره د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي او د جنگ په اوسني موسم کې چې سرتیر پکې په خورا پاشلي او پیچلي راځي کې وشل سوي دي، دغه شمیر الوتکې کولی سي هم ځواکونه د امکاناتو له مخې اکمال کړي او هم د جنگ پر مهال د غوی اوایم لاتړ وکړي. د هلمند په خوانی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې په خورانه امن ورځو کې په دې ولایت کې دنده اجرا کړې ده وایي تجربو ښودلې ده هغه جګړې چې د هوایي ځواک ملاتړ ولري 80% ګټل شوي دي.
80% جنگ هوایي ځواک ماتولی شي. هر وخت چې هوایي ځواک فعال شي او هغه تیاری چې موږ د مسلح قواو لپاره ضروری دي موږ د سرحداتو د ساتنې لپاره نو تاسو اطمینان درکوم چې هلته به بیا د سرحد نه هیڅوک هم تیر او بیر نشي. اوس موږ تیاری د ګزمې لپاره نه لرو. په آن واحد د پوستې ته د مهماتو د جبهخانې او د وسلې د رسېدو امکانات ضعیفه دي. موږ هغه شکل چې ضروري دي نه یو تجهیز شوي نو ځکه د سرحداتو ساتنه اوس هغه شکل چې شاید باید وشي دا ممکنه ده.
سرجنګ که څه هم د هلمند د جګړې د ګټلو لپاره د هوایي ځواک پر پیاوړتیا او تجهیز ټینګار کوي خو په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فقیر وایي اوس د دې توانایي لري چې د وسلوالو موقعیت کشف او په اړه هوایي عملیات وکړي. سره له دې چې په دې وروستیو کې 215 میوند کل اردو ته شاوخوا 10 باله کشفي الوتکې ورکول شوي دي خو د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د ډرون دغه ډول الوتکې د کشف تر څنګ بومونه وانچوي هومره موثرې نه تمامېږي چې تمه یې کېږي.
د هوایي ځواک په باب خو موږ هغه وخت منندوی او مننه کوو چې دوی خپله د جنګ اقدام هم وکړي. فقط دغه بې پیلوټه تیارې او کشپي تیارې چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنګ نه کوي. طالب یو ساعت دلته دی په کشپ دغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دوی بېرته ځي دغه نقطې څخه دا خاص کامیابي نتیجه یې موږ نه ده لیدلې. هغه کمپیوټري سیستم موږ ته د تایید وړ دی چې دوی خپل اقدام د جنګ هم وکړي. دښمن وویني او خپل تخریب
تیاره دی پاغه صورت کې چې خارجي تجاوز پر موږ وسو خارجي تجاوز پاغه صورت کې تیاره کار دی. دا چې موږ خپل داخلي کار دی چې په خو هم دا کار موږ په لاس کې وو وادي ورځ نو د خپل خدي کار واخلي د قوم خدي کار واخلي قومي مشر خدي کار واخلي د مشورې خدي کار واخلي.
شورا د نظامی اډی په وچند کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو په قرارګاه کې د هند د لوري ورکول سو څلورو مې پنځوي چنګل کټور څخه دوی په ځل یا ټوکرانو پوشل سوي تر سترګو کیږي چې دروان میلادي کال د جنوري پر 16 نیټه افغان حکومت ته وسپارل سوي. د دې الوتکو څخه ویل کیږي د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو کې چې دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدل ډېره استفاده شوې ده. کته هم د هلمند اوسیدونکي د لس بالا تازه ورکول سو کشفي الوتکو پر جنگي او کشفي وړتیاو ډیر باور نه لري خو د 215 میوند کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فکر وای د دې الوتکو تر رسیدو وروسته د کشف چارې دومره اسانه سوي دي چې ان په 50 کیلومتر مربع ځکه کې هم یو انشای نو ورکیږي.
دا زما د پاره ډیره مشکله وه. هر نفر هر نوه راپور به چې ما ته راغې نو مجبور وم چې هماغه راپور زه تایید کړم او د هماغه راپور په عملي کولو کې اقدام وکم. خو اوس دغه تیارې چې ما لرکول شوي دي 50 کیلومتره مربع ساحه چې دوی په ذاته جیګې شي د خپل کنترول اغه لاندې رولي او پراتیپی لاندې اوس که څوک ما راپور راکړي چې په خاننشین ولسوالۍ کې 50 نفر گروپ پر غلې ده زیدې ځنه دستي پرواز ورکوم الته ګورم چې څه نشته. یا مثلا راپور راکې چې په مارجا کې 100 نفر گروپ پر غلې ده تاسو خپل قطعات او جستامون او اغه چې راکې نور ورګانونه الته چې زه وګورم په دا ټوله ساحه کې په مکمله توګه باندې هیڅ شی نه یزې ذاتی مطمئن شم د غسیم نه.
سره لدی چې د 215 میوند کل اردو مشر د یو شمیر نور الوتکو د ورته رسېدو خبر هم ورکوي خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر عبدالله سمدی وای د هلمند پراخه راځي په اکثر ولسوالیو کې ویشل سوې جګړه او په خاص ډول د شمالي ولسوالیو وضعیت ته په کتو سره چې اوس یې اکثر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هلته د جنګیالیو د روزنې او تجهیز مرکزونه جوړ کړي دي د دې کمو کشفي او ترانسپورټي الوتکو موجودیت بسنه نه کوي.
ما په نظر د هلمند ولایت 28 کیلومتره اوږ سرحد لري نو دا په دریو څلورو تیارو باندې خو نه کیږي. ولې؟ په دې خاطر چې محاذ د جنګ ډیر دی. پر هر منطقه طالب دی چې هغه یو دوه بدی دغه کې هغه نورې ټوله جي پټیږي نو دا مکرره پلټنه غواړي چې باید دا مجهز وي او 24 ساعت کار وکړي. نو په دغه خاطر موږ څه نه څه تیارو ته ضرورت لرو او دا دری و سلور ده این کومک یاد بیه دلتنن دوی بیا پکندار که بیر تکلیلی
کتون که وی تر 2014 کال وړاندې چې زرګون امریکایي او برتانوي ځواکونه په هلمند کې د امنیت ساتنې او بیارغونې په ماموریت بوخت ول، د خپلو سلګونو کشفي اکمالاتي او جنګي الوتکو په واسطه وتوانېدل چې د دې ولایت په اراضۍ کې د وسلوالو فعالیتونو کنټرول او خاص عملیات ترسره کړي. خو اوس چې د 215 میوند کلوټو په چوکاټ کې یوازې د ګوتو په شمار الوتکې فعالیت کوي او اکثره وخت د افغان ځواکونو د ټپیانو تر څنګ ډېر وخت هغوی ته په اکمالاتو بوختې وي. اسانه نه ده چې د هلمند شاوخوا 3500 کیلومتر مربع مساحت دی دقیق وڅارل سي او د وسلوالو د فعالیتونو مخه دې ډب کړي. محمد علي استاي، اندازه‌دهی رادیو هلمند.
د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د اغیزمنتوب په باب مو تفصیلي راپور له ازادي راډیو واورید. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو بیا هم محمد حدیث پردي سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته پر اوربند موافقه وشوه. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د البانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د البانیایي ځواکونو شمیر دوه برابره زیات شي. د هغه بریدکون کې پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اخیز لاندې روانونې د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. ایران په رسمي ډول نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت وکړ تر څو د دې هیواد هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوې وې ترلاسه کړي. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د هغه مصری الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولوېد او شپږ شپې تسپرلې ووژل شوې ټوټې په څو سیمو کې لدل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې اتسلویخت ساعته اوربند نافذ شوی دی. او د اروپایي هیوادونو د فوټبال په روانه اتلولۍ کې تیره شپه کوربه هیواد فرانسې له البانیا څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټله.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د غرض د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته هم په ټول افغانستان کې په 2290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 په د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د هرات د سلما بند څو ورځې مخکې چې د هند په مرسته رغول شوی و پرانستل شو. دا د دغه بند د جوړېدو کار څه وخت پیل شو؟
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او په هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی و. او
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو چې د اساسي او بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپرو. د سلما بند تاریخ چې تاریخي پس منظر ته انکتنه کړې ده. خو اوس رازوی و نړیوال موضوع چې له افغانستان سره په یو ډول تړلې ده. د امریکا په اورلاندو کې له وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته چې یوه افغان ټبرې په ډزو ګڼ شمېر کسان ووژل، په دې هیواد کې په ټوله امریکا کې په افغاني ول اصل امریکایانو کې د غچ اخیستو ویره خپره شوې ده. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
فاطمه رحمتي د افغانو ښځو لپاره د ښځو د پروګرام یوه چارواکې ده. دوی په نیویارک کې افغاني ول اصل امریکایانو لپاره د انګلیسي ژبې او موټر چلولو کورسونه برابروي. لاتیا زرو تر 300 زرو افغانی ول اصل امریکایان هلته اوسی. نوشت کلن عمر متین هم چې د تیر یک شنبه په ورځ د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې 940 کسه په ډزو ووژل او خپل هم د پولیسو لخوا ووژل شو. په نیویارک کې زیږیدلی و میرمن رحمتی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي کله چې واورېدل چې د اورلاندو بریدګر افغاني الاصله امریکایی دی ټکان یې وخوړل او وویرېدله. هغه اوس اندېښمنه ده چې کېدای شي افغاني الاصله امریکایانو باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشي. میرمن رحمتی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې تر اوسه ټول هک پک حیران دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحقیقاتي ریپورت چې امریکا او فرانسه کې د تیرو نومبر او دسمبر میاشتو له تیرورستي بریدونو وروسته خپور سو وښودله چې د داسې جرمونو کچه چې کیدای شي علت د مسلمانانو په وړاندې کرکه وي په امریکا کې درې ځله زیاته سوې ده. ریپورت وویل چې ځینې فعالان په دې باور دي چې له اسلامه ویره په بېساري توګه زیاته سوې او اصلي علت یې هم تیروریستي اعمال او په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي نوماند ډونالد ترامپ اسلام ضد څرګندونې دي. میرمن رحمتي هم وایي چې سیاسي فضا هم اورته لمن وهي. هغې ویلي چې د افغانو ښځو لپاره د ښځو مؤسسې د ځینو رسنیو د کرکجنو څرګندونو په وړاندې د اورلاندو برید غندلی دی. اتویشت کلن خالد عبدالمالک یو بل افغانی الاصله امریکایی دی. هغه د انجینری محصل دی او کوچنیانو ته د قران کریم تدریس هم کوي. خالد عبدالمالک د فرانسې خبری آژانس سره خبرو کې د عمر متین او نورو توندلارو فعالیتونه غندلی دي. هغه ویلی دی چې دغه کړوړه اسلام پورې کوم تړاو نه لري. خالد عبدالمالک ویلی دی چې د اورلاندو خنړۍ پیښې لسترګو خوب وړی دی او اوس کېدای شي د متاسبو کسانو له عکس العمل سره مخامخ شي. هغه خپل ژور خپګان او اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اورلاندو پیښې د موږ نوم بد کړ او اوس به یې نتایج ګالو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حضانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حضانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړي.
حضانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو نه اول د مور پلار حق دی چې پس د واده نه دوی د ماشومانو خاوند کیږي، باید د ماشومان ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کیږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حضانت یا د ماشوم د ساتنې دپاره مور او پلار ګڼلې ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري چې د ماشومان حضانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي یا که مور کوم مشکل ولري یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړی د مورنۍ انا ته چې مور وي، بیا پس د هغه نه د پلار مور ته ارجیت دی، پس د هغه نه خور ته، د دو ماشومانو خور ارجیت لري چې د ماشومانو څخه ساتنه وکړي. او په همدغه ترتیب خاله او د هغه پسې اما، همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره، لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حضانت حق هم دوی لري. او حضانت اول په پلار باندې ده چې یعنی کله چې یو ماشوم تولد کیږي، باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنی ښځه توب میړه توب د دوی په منځ کې وي، نو هماغه چې یو خزه ته نفقه ورکوي د غنه نفقینه چې په هغه کې خوراک پوشاک او کور تداوی او ټول مسائل دي په هغه نفقه کې مشوم هم شریک دي یعنی مشوم هم دغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور درسي کې برخمن کیږي په یو سالمه کورنۍ کې اما کله چې مور پلار د بعض مشکلات له امله جلا کیږي بیا انجونې تر وکلنې پورې د افغانستان د مدني قانون د 248 ماده پر اساس انجونې تر 9 کلنې پورې اوله کان تر وکلنې پورې یعنی د انجونو د حضانت حق د مور سره تر 9 کلنې پورې او د الکانو د حضانت حق د مور سره تر وکلنې پورې پس د ازدواج د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور پلار ندی بیا پدې کې قاضي صلاحیت لري چې کله که وګوري چې د مور د ماشومان څخه ساتنه کړې ده د انکشاف ارتباط یعنی جسمی انکشاف یې کړې دي یا پروزنه کې یې ونډه اخیستې ده او ماشومان ډېر با تربیه او ډېر په زمانی د علومو پر اساس دانه روزلې دي او دوی مکتب کې شامل کړې دي او دوی نسوې استفاده نه شوي نو محکمه صلاحیت لري چې دوه کاله دغه حضانت تمدید که یعنی انجلی تر یولس کلنه پوری بیا حالی که تر نه کلنه پوری مور سره کیده ایسی چه او سیگی او همدارنگه کله چه مشمن اتلس کلنه تا ورسیگی پس داغنه پخبلا دوی تصمیم نیوله ایسی چه اوی چه در مور سره او سیگو یا پلر سره او سیگو بیا دوی آزادی پخبل تصمیم که اما بعضی اوامل دی چه داغه دا اوامل په سبب داغه دا حضانت حق د مور و پلر سخه سلب کیگی او پا هغه پاره کې هم کېدای سي چې نور خپل خپلوان د رضایت پر اساس دغه حضانه د ماشومانو ځان ته واخلي او ساتنه ته وکړي او یا که هیڅوک پیدا نشي بیا دولت مکلفیت لري چې د دوی نه ساتنه وکړي چې دغه موارد چې حضانه د مور و پلار څخه سلبولی سي دا لکه کفر حالت دی چې که د یو مور و پلار څخه یو تن کفر تراجی کیگی نو دا غز نه صلاحیت حق سلب کیگی او دا بل تا یعنی که مور پا دا سی پیخه که اغا شوی وی درگیر شوی وی پلار تا او که پلار پا دا غا پیخه که متهم وی نو مور تراجی کیگی او هم دارنگا بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی یعنی کلا چی یو خز دخپل میرن جدا کیگی سوچ د میړه په عادت کې وی یا میړه یې نوی کړی نو ماشومان ورسره وی او دغه حضانت حق لري او کله چې میړه وکړي د دوی حضانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راجع کیږي او بیا نور بس دی چې څوک به یې ساتنه وکړي او همدارنګه مسافرت هم ویلی سوی دی چې هغه مور او پلار چې د ماشومانو حضانت لري باید دوی دست سفر ونی که چه ده مشمان حیات خطر مواجه شی او مشمان بدون ده حضانت یا به مراقبت پاتی سی هم دارنگه فسق فجور موارده چه هم کورنه چه پا فسق فجور که جوان که بینو ده کشنیان و سیدل ده دوی سره ممکن کشنیان متضرر که یا ده پا فسق فجور آمخته که پا اخلاقی لحاظ یا پا جرمی لحاظ دوی بروزه وی نو ده دوی نه حضانت اخسل خپلوان ته ورکول کیږي او همدارنګه یو مورد جنون دی چې کله چې مور یا پلار په جنون باندې واقع شي حضانت حق دی یو نه ګرځي او بلته هغه روح نفر ته هغه روح نفر ته راجع کیږي په دې خاطر دی چې یو نفر چې د جنون په حالت کې وي هغه کیدای شي چې ماشوم ته د جسمي لحاظ یا د فکري لحاظ ضرر ورسوي او قانون هیڅکله نه غواړي چې ماشوم ته ضرر ورسیږي نو ځکه د غنه د حضانت حق اخیستل کیږي او بل ترجیح کیږي
ډیره مننه معروف صاحب څه وخت یو ماشوم په حضانت اخیستل کیږي
یو ماشوم عموما هغه وخت په حضانت نیول کیږي چې مور و پلار سره یا جلا کیږي قانونا او یا دا چې مور و پلار توانایی د دو ماشوم ساتنې نه لري چې یا مریض وي یا مجنون وي یا په فسق و فساد هغه وي اختوی او یا هم کفر ترجو کری وچ په دغه حالت کې کومور پلار توانه د دین لري چې د ماشوم نه حزانت وکي نو د حزانت د حق د دین سلب کیږي او نور خپل خپلوان ته په ترتیب سره ما مخکم ذکر وکړه چې اول د مور مرده د پلار مرده او خپل خور د ماشومان ده پس دغه خاله ده امه ده داسې په ترتیب سره د حزانت حق ورته انتقال کیږي او د ماشومان حزانت بیا هم وایم چې د مور سره ډیر افضل او بهتر دی او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت د حزانت اخلي د پلار نه او په اجرت ساتي نو په هغه اجر مثل باندې باید مور ته ورکول سي په دې خاطر چې مور ډیر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنۍ ګټه په نظر کې نیسي د دوی نه سو استفاده نه کوي نو مور ته ترجیح ورکړ سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه کور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سهیل را مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. کچیر یو پلار په حزانت ورکړل سوی ماشوم ته نفقه او اجره نه ورکوي په قانون کې پدې اړه څول سوی دی.
بلې لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی حزانت په اړه کې چې د مور سره وي یا د پلار سره وي په دې حق له پلار کله چې د ماشومان حزانت مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي په دې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره ده حزانت باید مور ته ورکی او کپلر په دې حق له امتناع کوي ده حق ده ورکول وسخه یا د اجوره ده ورکول وسخه یا دا چې بی بزاحت وی او پیسې نه لري نو کیدای شي چې مور په خپل دغه خپل مشمن وساتي اما دغه اجرات یا اجورات د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل واقع کیږي انتقال کیږي د نارینه باندې او د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په افغانستان کې په حزانت اخیستل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلارونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه ښه مواظبت وکړي او هېڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان بل چاته حزانت ورکړ سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د حزانت او خلک هم ډېر آګاهي ورسره نه لري او خدای نه کړده که کله کورنۍ د اختلافونو له امله سره جلا کیږي یعنی مور و پلار سره جلا کیږي نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومان سره اتایس بل وعده نه دي کړي خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي ولو که دغه حجورت د حزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی ده خپل ورونو یا خپل د شخصي دارایي یا د کار په کولو سره هغه ګټه یې چې لاسته راوړي دي خپل اولادونه یې ساتنې دي او د ښه تربیه او خط ادب او خط جسمی ودینه د ماشومان همیش برخوردار.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه
بزو زوانی مرگ
کم نرز دراما
ایو مصدر
نفسی بزرک بزن خفصیت نمیش بزن تیم یا بزرک تیم
جوانده و سهور اخلی
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری ز محبوب شاه محبوبیم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د سلما بنوم حتمی اوریدلې وي او خای په د روسي کې مو دغه نوم سره زیات آشنایی پیدا کړی دغه بند پر تاریخ او ارزښت به څنګه په هیدلی است او یا به هم په اړه ځینی پوښتنی در سره موجود وي د سلما بند څه ارزښت لري او له کومو خوندونو راتیر شوی
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی او د سردار محمد داود خان
سره یو ځای د افغانستان هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړې کوي
سالهای طولانی یعنی تقریبا بعد از 40 سال ای به بهره برداری سپرده میشه با تمام موانع و چالش های داخلی و خارجی که در برابر ای بند موجود بود
دغه بند ځانګړی فرهنګي اقتصادي او ټولنیز ارزښت لري موږ نن نه خبرونه د سلما بند تاریخ ارزښت او فرهنګي ګټو ته ځانګړی کړی دا راځي فرشتي مرسل ته وښو
درنو اوردونکو د سلما بند چې د جوړېدو هوډ په افغانستان کې ډېر لرغونتیا لرله د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ کې موقعیت لري له شاهي نظام وروسته د افغانستان یو له ډېرو لویو او زیربنایي پروژو څخه د سلما بند پروژه وه دغه پروژه لسګونه کاله پخوا پیل شوې وه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د لومړي وزیر نارندرا مودي له لوري پرانیستل شوه د افغانستان د برښنا شرکت سلاکار حبیب الرحمن رحمت را سره د سلما بند تاریخ پر غږېدلی نوموړی وایي چې د سلما بند یو له مهمو بندونو څخه دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت په اقتصاد کې مثبت او رغند رول لوبولی شي نوموړی وایي
دا د دې بند موقعیت د افغانستان د هرات په یو ولسوالۍ کې چې چشت شریف نومیږي موقعیت لري چې یو سل څلور او یو کیلومتره د هرات ختیځ خواته موقعیت لري د سلما د بند تاریخچه د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی او د سردار محمد داود خان سره یو ځای د دې بند د جوړولو بنسټ کیښود چې تقریبا کار یې 50% هم پر مخ لاړ مګر وروسته د عینی عوامل له کبله چې په هیواد کې د څلور لسیزې دوام لري داخلي جګړې او مشکلات د دې بند کار وځلید بلاخره په 2015 کال کې د جناب حامد کرزی په وخت کې د دې بند د بیا جوړولې او بیا رغونې لپاره یو ځل بیا د هندستان دوست هیواد تصمیم ونیو او د دې بند د جوړولو کار یې پیل کړ چې له نیکه مرغه دا د اوس تکمیل شوی دی که څه هم دا باید وختي تکمیل شوی وی او دا وځلېده د ځینې امنیتي ستونزو له کبله او د ځینې نورو مشکلاتو له کبله
دی وایي چې د سلما بند چې مسیر دهری رود سیند پورې اړیکه پیدا کوي او یاد سیند د بابا غرونو او د مرکزی افغانستان له سیمو سرچینه اخلي شاوخوا ټولې سیمې خړوبوي دا چې د سلما بند د کومو موخو لپاره جوړ شوی ښاغلی رحمت وایي
د سلما بند کوم چې د دوو هدفو لپاره جوړ شوی دی یو دا چې په دې کې 2000 مګاواټه برېښنا تولیدیږي او دا به د هرات ولایت ته ولېږدول شي او دوهم هدف دا دی چې د دې بند څخه به 80,000 هکتار ځمکه خړوبیږي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده د افغانستان د زراعت په سکتور کې چې په د 2000 مګاواټه برښنا په هرات کې په حدود 40,000 فامیلیو ته رڼا وروړي او د دوی کورونه به رڼا کړي
دی وایي چې د سلما بند چارې له اوږده ځنډ وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو له لوري په 1968 کال د اوري میاشتې په 15 نیټه پیل شوی چې دغه حکومت یو لویو پروژو څخه ګڼل کیږي د برښنا شرکت سلاکار احمد بیا وایي چې دغه بند په نړیوالو معیارونو جوړ شوی
دا یوازینی بند دی چې ډیر اوبه پکې ذخیره کیږي خو کچمنت ایریا یا د اوبو ساحه ډیره اوږده ده یعنی 40 کیلومتره اوږدوالی لري او 3 کیلومتره پلنوالی لري یا عرض لري چې دا 640 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي، او دا هغه اوبه دي چې البته د بند نه کته خواته په د اوبو نه په استفاده کوونکو باندې منفي اغیز نه کوي، او د هغوی البته د زراعت لپاره د نور مقاصد لپاره هم اوبه د همدې بند څخه په معین مقدار سره تیریږي. یو بل ځانګړنه چې دا بند لري هغه دا ده چې په نړیوالو اصولو کې هر بند چې جوړیږي دا یو تعداد خلک بې ځایه کوي، چې د آر این آر پالیسي چې د نړیوال بانک یو خاصه پالیسی ده، د دې په اساس باندې باید هغوی ته د بې ځایه شوو خلکو دپاره په عین معادل ثروت سره باید معادل کمک وشي او ثروت ورکړل شي. که یې ځمکه له منځه تللې ځمکه ورکړل شي، او که یې باغونه له منځه تللې باغونه ورکړل شي. خو خوشبختانه په دې بند کې د دې بند په جوړولو کې دغه بې ځایه شوي کسان ډېر لږ دي، حتی په حساب کې نه راځي. یعنې د دې یوه بله ځانګړنه هم همدغه ده.
لیکوال او ژورنالیست فضل وحید وایي چې کرنه او مالداري د افغاني فرهنګ یو له مهمو توکونو څخه دی، چې د سلما بند په وسیله سلګونه هکتار ځمکه په خپل شاوخوا کې خړوبوي، چې دا یو له مهمو فرهنګي ارزښتونو څخه دی.
د سلما بند د افغانستان کې د نورو تفریحي ځایونو شان لکه د امیر بند، د پغمان ساحه، د کابل د شمال سیمې او نورو شان ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري. څرنګه چې مونږ تاسې ټول پوهیږو، د سلما بند زمونږ د دوست هیواد هندوستان په مالی مرسته او لګښت جوړ شوی دی، چې په فرهنګي لحاظ ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري، ځکه دا بند د افغانستان، هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړې کوي.
دی وایي چې د دغه بند په جوړېدا سره د افغانستان او هندوستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لا غښتلې شوې، او هند لا هیله مندي ښکاره کړې چې په ګڼو نورو پرمختیایي او رغنیزو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی محمد اسلم افضلی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهمو پروژو څخه ده چې ګڼې اقتصادي ښېګڼې لري.
سلما یا بند سلما که جدیدن توسط رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند افتتاح شده.
د سلما بند چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر او هند د لومړي وزیر له لوري پرانستل شو، زموږ د هیواد یو له مهمو او زیربنایي پروژو څخه ده چې له نیکه مرغه له څلوېښتو کلونو وروسته که څه هم ګڼې کورنۍ او بهرنۍ موانع په مخ کې موجودې وي، خو د فعالیت جوګه شو. دغه بند ګڼې فرهنګي او اقتصادي ښېګڼې لري. د هرات خلکو ته یوه امیدواري ورکوي، او دا امیدواري په خاص ډول د زراعت په برخه کې موجوده ده. هیله مند یو چې اوس خو یې له برق استفاده کیږي، په نږدې وخت کې له اوبو هم استفاده وشي.
از آب از هم در زمین های زراعتی استفاده شو مورد استفاده قرار گیره.
ښاغلی افضلی وایي چې دغه بند د زکات د سلما نوم ورکړی، چې د سلما په سیمه کې موقعیت لري، چې نه یوازې د چشت د سیمې خلکو وضعیت ته به کاملا تغییر ورکړي، بلکې د ټول هرات ولایت وضعیت به ورسره بدل شي.
بند سلما از لحاظ اجتماعی هم خوبی های داره و میتونه که ما ایره برای مردم هرات مثبت ارزیابی کنیم.
د سلما بند په ټولنیز توګه ګڼي خوبیانې لري. د کار په برخه کې د هرات ولایت خلکو لپاره یو ستر مرجع ګرځیدلی شي. د خلکو یو ډیره لویه کتله په دغه بند کې په کار مسولفیدلی شي. له بل خوا د چشت ولسوالۍ یو له هغو سیمو څخه ده چې په هرات ولایت کې د تفریح یو ستر ځای ګڼلی شو. ګڼې درې لري، د چهارمغزو او یو شمېر نورو ونې لري. داسې نورې شنې سیمې هم پکې موجود دي. د دې سر په خوا کې چې د سلما بند اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري، موږ هیله مند یو چې دا ولسوالۍ به د دغه بند په درلودلو سره په یو ستر تفریح ځای بدل شي.
تفریحي و گردشګری بسیار خوبی برای کشور ما باشه.
دی وایي چې اوس باید حکومت د دغه بند په ساتنه کې له بل هر چا ډېر دقت وکړي، او هم لسونو ته پکار ده چې د دغه ستر اقتصادي او ټولنیزې پروژې په اهمیت ځان پوه کړي، او په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، د سلما بند د افغانستان یو له مهمترینو او ګټورو پروژو څخه یو پروژه ده چې له سردار محمد داود خان څخه نیولې آن تر ولسمشر حامد کرزي پورې د افغانستان ټولو واکمنانو د جوړېدو هیله په زړه کې لرله. چې له نیکه مرغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې چارې پیل، او د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
دغه سي ټولګټو او مهمو پروژو د جوړیدا او رغیدا په هیله موږ نننې خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره 2، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره 1 ولیکي.